په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارون وکړ، خو دا ځل د بې وزلۍ په وړاندې او د غرازي غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. د بی وزلی د لمنځوړلو لپاره د ولسي تړون یا میثاق شهروندي د پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي پروګرام په ټپه درېدلی او د دوی د څو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي.
خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالي مدرک هم د زما معاش و، چې له تېرو پنځو میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی.
په یو تفصیلي راپور کې مو پر روان 2021 میلادي کال کې ختمېدو ته دوه ورځې پاتې دي، په نړۍ کې خبره شوې د کورونا وبا ته کتنه کړې ده.
اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی.
د غراز د کابل یو شمیر خاریان د انټرنیټي خدماتو له کیفیت او لوړو بیو شکایت کوي.
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي.
د خبرونه چې زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم، په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوان فکرونی خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اجمل عام د خبرونه چمتو کړی دي.
کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وختنه وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه به د نړۍ د هیوادونو د روغتیايي خدماتو پر سیستمونو فشار زیات کړي. او په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیسو د دې هیواد په یوه مخکخي دیموکراسي پلوي رسنۍ برید کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لاریون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وختنه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمول لپاره د نړیوالو مرستو وختنه کوله. یوې اعتراض کوونکي مرزیان وری وویل:
افغانها بیش از هر زمان دیگری با دشواری و مشکلات
افغانان تر بل هر وقت زیات له ډیر ستونزو او مشکلات سره مخ دي. خو نړیوال په دې خاموش او بی‌طرفي اختیار کړی ده. اغوی باید له افغانانو سره هیڅ ډول بشری مرستې دریغ نکړي.
اعتراض کوونکو د طالبانو له حکومت څخه مو غوښتل چې خزو ته د کار زمينه برابر کړي. پرون هم لسکونه خزو په کابل کې لاریون وکړ او د کار روډۍ او ازادۍ غوښتنه وکړه. طالبانو د پرونی لاریون د خورول لپاره هوایي ډزې کړې وي. د اګست په 15 پر کابل د طالبانو د کنټرول راهیسي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړي او همدارنګه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق هم ډالرو ته د طالبانو د حکومت د لاسرسي مخه نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو په شمول نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت د رامنځته کړي، بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو فعالیت ته اجازه نه ورکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی نن ازادي رادیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوي او نصبېدو ته چمتو دي. نوموړی وایي اوس د ورځې لخوا د ګڼو هیوادونو سره هوایی تګ راتګ کیږي، خو د نو رادارونو په نصب او د ترکیه او قطر سره تر هوکړې وروسته به د هوایی ډګرونو فعالیت څلور ساعته شي.
موږ ورځنی خدمات لرو اوس فعلا نورمال دي. فعلا هم نړیوالې الوتنې کوم مخکې چې کوم ډول کېدې هماغسې تقریبا کېږي. لکه اوس موږ دوبۍ ته په عم کې اماراتو ته پروازونه لرو نورمال ډول، دوه درې پروازه د ورځې کېږي. پاکستان ته لرو، ایران ته، ترکیې ته او نورو هیوادونو ته لکه قطر ته او سعودي ته. بعضې هیوادونو ته چې نه کېږي، له ستونزه د هغه د کورونایي حالت په خطر ده.
څو ورځې وړاندې د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی کابل ته ولاړ چې د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو پر مدیریت له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرو لا کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې، خو هوکړه شوې چې د تخنیکي ټیمونو لید کاتبه دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د کرونا وایروس نوې بڼه او میکرون به د روغتیا خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان پرون ویلي روغتونونو ته به د هغه ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دي کړي. د خبرداري له دې سره سره ورکول کیږي چې لمړنۍ څېړنه خودلی د وایروس دغه بڼې د ناروغان د وایروس د دې بڼې ناروغان خفیفي نخې یا آراز لري. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستان نیوز پر ودانه يرغل کړو د دې رسنې څو وسنی او پخانی کارکونکو نیولې. لدې اقدام وروسته ستان نیوز اعلان کړی چې خپل ټول فعالیتونه یې سملاسي ځندولې. د هنګ کانګ پولیسو نن وویل چې د ستان نیوز پر دفتر ورغلي او د دې رسنې شتمنۍ کنګل کړي. د پولیسو په وینا د دې رسنې هغه کارکونکو هم نیولې چې دوی د شرپارونکو خبرونو په سرغړاوي تورن کړي. ستان نیوز یو غیر انتفاعي سازمان دی چې په 2014 میلادي کال کې د ولسواکۍ بشري حقوقو او قانون او عدالت د حاکمیت ترویج لپاره رامنځته شو. او د روسیې سترې محکمې په دې هیواد کې د بشري حقوقو یو سابق لرونکو سازمان میموریال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړی. د سازمان ته په روسیې کې ډیر درناوی کیږي. لویدیځ هیوادونو او د بشري حقوقو ډلو د روسیې د سترې محکمې دا اقدام غندلې دي. د بشري حقوقو د دې سازمان د تړلو حکم د محکمې په پرونی غونډه کې وشو. د روسیې څارنوالانو د میموریال انټرنیشنل سازمان د روسیې د بهرنۍ عناصرو پر لانجمن قانون تورن کړي. ل دې قانون څخه په زیاتیدونکو توګه په روسیې کې د مدني بنسټونو او درسنې د سپل لپاره کار اخیستل کیږي.
خبرونه مو لازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل په کابل کې یو شمېر ښځو نن بیا لارون وکړ، خو دا ځل لارون کوونکو چې شمېر محدودو د بېوزلۍ په وړاندې او اقتصادي ستونزو په وړاندې خپل غږ اوچت کړ. لارون کوونکو همدارنګه غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوې شتمني باید آزاد شي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتل چې د چارو مسؤلیت د مسلکي او هغو کسانو ته چې ښه کار کولو ته ژمن وي وسپاري. پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د کار، ډوډۍ او ازادۍ تر شعار لاندې لارون وکړ چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ شو. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د یو محدود شمېر ښځو لاریون دوی ارک تر سیرما زنبق څلور لاله کې راټولې شوې او خپل غوښتنې لري. تر ډېره شعار د افغانستان د کنګل شوې بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه ده. لاریون والی وای د ژمی سړې هوا، خراب اقتصادي وضعیت، بے وزلی او لوګي اړیکړي چې سړک تراووزي او خپل غټ پور تکړي. د لاریون یو غډونواله مرزیان وری
افغانان د بل هر وخت په پرتله له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نړۍ باید په دې وضعیت چوپ او بې طرفه پاتې نشي. دوی باید له هیڅ ډول انساني مرستې هم ډډه ونه کړي.
د افغانستان د کنګل شوی بانکي زیرمې د ازادي دوه په وړاندې اونې وړاندې حملاریون شوی وو او طالبانو هم دا غوښتنه په زلونو تکرار کړي. خو د سپینې ماڼۍ ځواب داله چې دا یو پیچلې موضوع ده او په دې اړه خپل شریکانو او متحدانو سره خبرې کوي. خو د خوځو په نننی لاریون کې د طالبانو له حکومت هم غوښتل شول چې خپل خلکو ته د دندو فرصتونه برابر او بیکاری له منځه یوسي. لاریون کوونکو په حکومت کې د مسلکي او ژمنو کسانو د ګمارنې غږ هم وکړ او تر خوا یې له طالبانو وغوښتل چې له نړۍ سره د هیڅ ډول مشروع جوړ جاړي مخالفت نه کوي. کڅام په کابل کې د نننی لاریون ګډونوالو خو ته اجازه ورکړل شو چې د ارک تر دروازو ولاړ شي او خپل غک پورته کړي. خو پرون یو شمیر لاریون کوونکو خو ازادي رادیو ته دا وکړه چې طالبانو یې د لاریون مخاوني ول. په پرونی لاریون کې خو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول، خو طالبانو یې د لاریون د پایتر سوالو لپاره هوایی ډزې هم وکړي. حخوانند کابل په دارالامان کې هم په سلګونه نارینه وو د یو لاریون په ترڅ کې د افغانانو په ټولنیز او بد بشري وضعیت اندېښنه وښوده. لاریون کوونکو له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې افغانستان سره داسې چلن ونه کړي چې یو بل ناورین ته زمینه برابره کړي. د لاریون یو برخوال قادر شان سواری لاریون کوونکو د طالبانو له حکومت هم غوښتنه وکړه چې د خلکو د اساسي حقوقو او انساني کرامت ساتنه وکړي او دا امر دی په ټول هیواد کې کوم توپیری چلن پرته خپل ځواکونه عملي کړي. د طالبانو له حکومت مو د خلکو د غوښتنو په اړه ځواب وغوښت، خو ویاندویانو یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د لاریونوالو اعتراض کوونکو په ځپلو د مخکنی جمهوري نظام د پرزیدلي حکومت لومړي مرستیال امرالله صالح نیوکه کړي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د اعتراض ځپل د استعمار یو له پخواني رواني جنګونو، د 40 میلیونه انسانانو شعور ته توهین او د اسلام د مبارک دین له لارښوونو سره مستقیما تضاد کړي. طالبانو حکومت لا تر اوسه د ښاغلي صالح د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویانتویانو ویلي د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د توپیري چلند مخه نیسي.
و امرته چې په کابل کې یو شمېر خزونن بیا لارونه کړ، خو دا ځلې دې بې وزلې په وړاندې او د غراز غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید آزاد شي. په افغانستان کې کله چې طالبان د اګست په 15مه وخت رسیدلی، په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ د له منځه وړلو او اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په هدف یو پروګرام چې په تېر حکومت کې د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې عملي کېده، د ملي پیوستون پروګرام و چې څو کاله مخکې د ولسي تړون یا میثاق شهروندي پروګرام ته نوم بدل شو. د دغه پروګرام په ترڅ کې په لرې پرتو سیمو کې په زرګونو پروژې عملي کېده، خو اوس د دې پروګرام یو شمېر کارکوونکي وایي چې دغه پروګرام تړل شوی او د دوی د څو میاشتې تنخواوې هم نه دي ورکړل شوی. نور په دې رپورټ کې
اکمل عالمزه ویشت کلن ځوان دی چې د هندوستان هیواد له پونه پوهنتون څخه د اقتصاد په برخه کې د لیسانس سند لري. اکمل 15 کاله کېږي چې د ولسی تړون له ملي پروګرام سره کار کوي، خو وايي له 15 میاشتو راپدی خوایي ماش نه دی اخیستی، چې دې کار له جدي اقتصادي ستونزو او یو بې برخلیک حالت سره مخ کړی دی.
د ځوان چارې په اوسنۍ حالاتو کې ډېر سخت شوی دی، خصوصا زه چې د لسو نفرو فامیل سرپرستی را په غاړه ده او زما یوازینی مالی مدرک هم د زما معاش وو. چې له تېرو 15 میاشتو راهیسې ما یو روپۍ معاش هم نه دی اخیستی، بل هیڅ مالی مدرک نه لرم او د ټول کور سترګې ماته دي. نو په دغسې حالاتو کې د اوسنۍ 15 میاشتو د ځوان چارې ما په ډېره سختۍ سره د قرض په ذریعه باندې مخته وړی دي. له دې نه وروسته زه د قرض تمه هم چاله نه لرم. بنان زه ډېر جدي هیله کوم له نړیوال بانک څخه او له اوسنۍ حاکم نظام څخه چې زما په څیر چې یو څو چا ټول عمر په تاثیر کې تیر کړی او د وطن ته ژمن پاتې شوی او د وطن لپاره کار کړی وي، په داسې حالاتو کې پرېښودل دا ډېره نازل مرداره پرېکړه ده.
په جوزجان ولایت کې د ولسی تړون مسؤول انجینر محمد همایون اجم ازادي رادیو ته وویل که دا پروګرام او تړل شي ډیرې پروژې به نیمګړي پاتې شي.
برنامه بر فعلا به شکل بسته شده الا معلوم شدن سرنوشت برنامه توسط بانک جهانی و سر معلوم شده
دا پروګرام اوس یو ډول تړل شوی دی تر څو چې سیاسي وضعیت روښانه شي. څرګند نه ده چې بیا به فعال شي او کنه. لام دی عملی ډیرې ستونزې رامنځته کړي او کارکونکو یې معاش نه دی اخیستی، ځینې آن د شپې ورځې ډوډۍ هم نه لري،
حتی بعضی ها به نان خوردن شب و روز خوردن نمیتونن پیدا بکنن.
په ورته وخت کې ولسی تړون پروګرام سره د زینو تړون کوونکو شرکتونو مسولین وایي له دې پروګرام سره شاوخوا 15 شرکتونو په بیلابیلو برخو کې قراردادونه کړي او په پروژو یې ډېرې پیسې هم لګولې دي، خو تر اوسه یې دا پیسې نه دي ترلاسه کړي. د دې شرکتونو له ډلې د یو شرکت خاوند محمد صبور اریا ازادي رادیو ته وویل د هغو معلوماتو پر بنسټ چې دوی ترلاسه کړي دي، د ولسی تړون پروګرام پیسې د نړیوال بانک لخوا مالی وزارت ته ورکړل شوې دي، خو د دې په خبره د شرکتونو او دغه پروګرام کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل شوې.
موږ په ساحه کې خپل تجهیزات لګولې دي او هغه تجهیزات چې په ساحه کې پروت دي څو ورځو کې هغه خرابېږي، خو اوس موږ غواړو د وزارت لخوا چې یو هدایت ورکړي شوراګانو ته چې هغه شوراګان چې تجهیزات نصب شوي نه دي بیرته را انتقال کړي په شرکتونو کې، او زموږ پیسې هم پاتې دي، خو تر څو پورې چې د پیسې خلاص نه شي دا موږ لپاره هم ستونزه ده او خلکو لپاره.
خود طالبانو مالی وزارت د نړیوال بانک له لوري د دې وزارت حساب ته د قراردادي شرکتونو د پیسو لیږل ردوي اوایي دا پروګرام نه دی تړل شوی، او کچيري نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او نړیوال بانک خپل مرستې بیا پیل کړي نو دا پروګرام به بیرته فعال شي. د دې وزارت ویاند احمد ولی حقمل ازادي رادیو ته وویل د ولسی تړون پروګرام د کارکونکو د ماشونو مسولیت د نړیوال بانک دی نه د مالی وزارت.
اوس هم مالی وزارت مختلفو چینلونو څخه د دوی سره په تماس کې دی، کوشش کوو چې بیرته دوی عزیز شي او حداقل خپل نیمچا پروژې پوره کړي.
د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د ولسی تړون پروګرام په 2004 میلادي کال کې د ملي پیوستون په نوم پیل شوی و چې په 2010 میلادي کال کې یې بیا نوم بدل شو. په دغه پروګرام کې کروندو ته د اوبو لګونې، خلکو ته له بیلابیلو لارو د څښاک د پاک اوبو او برېښنا برابرونې او د لارو پلونو او پلچکونو جوړولو پروژې شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د پروګرام کې د کار له پیله تر دې دمه د 15,000 پروژو چارې بشپړې شوې، خو د 2,000 نورو پروژو چارې لا نیمګړې دي. ومغختل په دې اړه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د ولسی تړون ملي پروګرام له مسؤلینو سره هم خبري وکړو خو بریالي نشو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو واوري. د کابل یو شمېر اوسیدونکو د انټرنیټ له لوړو بیو او خراب کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي د انټرنیټ بیې خورا لوړې دي چې دوی د اخیستو وس نه لري. په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د غوستونزو د حل په هدف له مخابراتي شرکتونو سره بحثونه روان دي. نور په دې رپورټ کې
د کابل زیات شمېر اوسیدونکو چې د سیم کارتونو په وسیله په ټلیفون کې له انټرنیټ ګټه اخلي لوړو انټرنیټي بایو شکایت کوي. دوی وایي بای لوړی خو کیفیت خراب دی. د کابل اوسیدونکو احمد شاکر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د انټرنیټ او خبر کول قیمت ډیر لوړ ده او صحیح انتن هم نه ورکوي. کله ځایو کې چې زو یا ټلیفون انتن نه ورکوي او یا انټرنیټ هم کار نه کوي او خلک ډیر ستونزې سره مخ دي. او د اسلامي امارات تر اوسه د انټرنیټ او مکالمه د قیمت د کمولو په اړه هیڅ اقدام نه کړی.
د دې خارې وبل اوسیدونکو مرزیه ستانګزی بیا وایي مخابراتي شرکتونو د انټرنیټ کیفیت ډیر ټیټ کړی چې کاروباریان او اړمن خلک له سخت ستونزو سره مخ کړي دي.
انټرنیټي کڅوړې په ډیر لوړ بیا چې موږ یې فالو قیمت ډیر لوړ دی او هغه ایم بی ګان چې موږ ته د مثلا شبکې له خوا موږ یې فالو راځي ډیر سلو کار کوي، ډیر ضعیف دي. ځینې مناطق کې خو بيخي اصلا کار نه کوي، ډیر ضعیف دي، قیمت لوړ او اما کیفیت ډیر ټیټ دی.
د کابل دا اوسیدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په دې برخه کې په نه پاملرنې تورنوي. خو د دې وزارت مسؤلین وایي چې په دې اړه د ټولو شرکتونو له مسؤلینو سره بحثونه کړي او ژر به دا ستونزه حل شي. د دغه وزارت ویاند عنایت الله الکوزی ازادي رادیو ته وویل
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت رهبری د مخابراتي شبکو له مسؤلینو سره په همدې باندې کار کوي ترڅو وکول شي چې د نرخونو ټیټ کې کیفیت لوړ کړي. تر هغه پورې چې موږ مسؤولو کار مکړه ده په ډیری ځایونو کې 2G نه 3G جیتا انټرنیټ ارتقا کړی ده. په ډیری برخو کې سایډونه بیرته فعال شوي، هغه سایډونه چې غیر فعال وو. خو بیا هم وزارت دې تجمن ده چې په خړول انټرنیټي او مکالماتي خدمات وړاندې کړي.
هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغه شکایتونو پاړه د مخابراتي شرکتونو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لوار وار اړیکو سره سره بریالي نشو. مخکې د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري اترا دند درلوده چې د مخابراتي شرکتونو له ټولو فعالیتونو څارنه وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د یو فرمان پر بنسټ د افغان ټلیکام په ګډون اترا او افغان پوسټ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پورې وتړل شول. په روسي کې په افغانستان کې له انټرنیټ ګټه اخیستنه زیاته شوه. اوس مهال په دې برخه کې د یو دولتي شرکت تر څنګ څلور لوی مخابراتي او انټرنیټي شبکې او ځینې واړه خصوصي شرکتونه هم فعالیت کوي چې د نظام په بدلون سره د دې شرکتونو د فعال او غیر فعال دقیق شمیر نه دی معلوم.
طالبانو مسافری موټر چلوونکو ته ویلي چې ل نارینه خپلوانو پراته شذو ته د ترانسپورت خدمات وړاندې نکړي. د طالبانو دا اقدام ل پراخو خبرګونونو سره مخ شوی دی. پا په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د پنځشنبه په ورځ ل 12:30 تر 1 بجې د خبرونه اوریدل مه هیروئ.
د ورځ د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو بلدي ځوان فکر اونې ز خبرونه مه هیروئ. روان 2021 کال په ختمېدو دی، ورته دوه ورځې پاتې دي. دا کال په داسې حال کې ختمیږي چې د کورونا وبا ټغر تر اوسه له ټولې نړۍ نه دی ټول شوی. د کورونا وایروس چې لومړی ځل د چین په ووهان ښار کې د 2019 میلادي کال په ډسمبر کې رابرسیر شو، تر اوسه مختلفې بڼې په نړۍ کې ثبت شوي چې وروستۍ هغه د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال د کورونا وبا له امله په نړۍ کې له 3,300,000 زیات کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د سازمان دغه راز خبرداری ورکړی چې د کورونا وایروس نوې بڼه او مایکرون به د روغتیایي خدمتونو سیستمونه تر فشار لاندې راولي. د سازمان ویلي روغتونونو ته به د هغو ناروغانو ورتګ زیات شي چې واکسین نه دی کړی. دا خبرداری له دې سره سره ورکول کیږي چې لومړنۍ څېړنو ښودلې چې د وایروس دغه نوې بڼې ناروغان خفیفې نښې نښانې یا آراز لري. لبلې خو یو شمېر ساينس پوهان بیا وایي چې دا کال یعنی 2021 کال د کورونا پر ضد نورو واکسینو جوړولو، څېړنو او آزموینو لپاره د پرمختګ کال هم و. ډاکټران بیا وایي له کورونا وبا سره د کورونا وبا که هر څومره خطرناک و خو پر ضد هم اقدامات جدي و. دا چې 2021 میلادي کال د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره څرنګه تیر شو، تفصیل زموږ د مشال رادیو د همکار مجید بابر په دې راپور کې اوري.
د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې رابرسیره شوی د کورونا وایرس په تیرو دوو کالو کې د نړۍ هر سیمه کې خور شوی. د امریکایي جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه کووېډ 19 ناروغۍ په نړۍ کې څه د پاسه 5 میلیونه انسانان وژلي او په میلیونونو نورې اغیزمن کړي. نړیوال اقتصاد یې اغیزمن کړی او د لانسټ میډیکل جرنل د یو تحقیقاتي راپور له مخه د دې وبا د ټولنیز او اقتصادي اثراتو له امله په نړۍ کې څه د پاسه 5 کروڑ انسانان په ذهني ناروغو اخته شوي او 1 کروڑ نور د اضطرابي ناروغو د خطر سره مخ دي. د ساینس پوهانو اټکلو چې دا ناروغي به ورو ورو د نړۍ نه ختم شي او خلک به خپل عادي ژوند ته ستانه شي. خو د دسمبر په 21 په جنیوا کې یو خبري غونډه تا د وینا پر مهال د صحت د نړیوالې ادارې مشر ډاکټر تیډروس اډانوم وویل چې روان 2021 میلادي کال کې د دې وبا له امله نور 3.3 میلیونه کسان مړه شوي دي، خو په راتلونکي 2022 کال کې یې د کورونا وبا د خاتمې په اړه وویل.
2022 زیږیز کال باید د کرونا وبا د ختمېدو کال وګرځي، خو دغه کال کې د نړۍ هیوادونو لپاره لازمه ده چې په مستقبل کې د دا ډول وبا د مخنیوي په لړ کې د صحت په برخه کې د پام وړ سرمایه کاری وکړي.
د صحت نړیواله اداره د کرونا وبا د خاتمې په لړ کې ژمنتیا څرګندوي او په نړۍ ټینګار کوي چې په دې لړ کې یو موټی شي. خو د پیښور په لیډرینګ روغتون کې د وایرولوژي او میډیسن مشر پروفیسر ډاکټر خالد محمود وای چې د کورونا بدلیدونکو بڼې لکه ډیلټا او اومیکرون ساينس پوهان حیران کړي چې دا وایرس ولې دومره زر زر شکلونه بدلوي.
چونکی مخکې چې کومه اپیډمیکس راغلی یا بدوا درې کل سایکلو بیا به ختم شي، نو هغه خو نو شو ځکه چې دا وایرس داسې بیل شانته ولکه د کې ویریشن یا ویریانس ډیر زر ډیولپ کیږي کنه. اول پکې ډیلټا راغی، بیا پکې اومیکرون اوس روان دی. وایرس خو چې میوټیشن کیږي هغه فلا غشي پکې ان افیکټو شي. خو دې صورت کې دا ویکسین ایویټ کې لکه ویکسین افیکیسي هغه دومره ښه نه دی. دا اومیکران کې دا کمال شته چې ایون ویکسینیټډ خلک چې دي کنه وایي ته کته چې هغه کې هغه بیماری دومره سخته پتوګ نه دی کنه، خو هغه کې هم بیماری کیږي.
د راپونو لمخه کو دوه درې وشتم کال په دې حوالہ د پرمختګ کال وو چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسینونو شمیره زیاته شو او حتی د درملو جوړولو یو امریکایي کمپنۍ د کورونا نه د بچ کېدو لپاره د خړو ګولې هم جوړ کړی. د صحت د نړیوالې ادارې د شمیرو لمخه تر دا مهال د نړۍ څخه د پاسه 3 اربا یا میلیارډ خلکو ته د کورونا پر ضد د واکسینو دوه خوراکا ورکړل شوې دي چې د نړۍ د مجموعي آبادی اتسلویخ اشاریہ سلور فیصدی جوڑی گی دا جان ہاپکن پہنتون دشمیرو لمخا دا محال پنڑائی کی سدا پاسا دو سوا او دو اتیا ملیون کسان پا کرونا ناروغ اخت دی چپک ترٹول زیاد س سلور پنزوس ملیون یوازی پا امریکا کی دی داراش پا افغانستان کی یو لک ات پنزوس ذرا او پاکستان کی سکم دیار لس لکا کسان پدی ناروغ اخت شوی دی خو په پیښور کې پروفیسر ډاکټر انتخاب عالم وای چې دا وایرس به زموږ د ژوند برخوي خو د نوموړي په اند مهمه خبره په دې ناروغ اخته کېدنه بلکې مړ کېدل دي او د کورونا له امله د مړینې تناسب د نورو ناروغو په مقابله کې کم دی
په دې ناروغۍ اخته کېدل دومره مهم نه دي مهمه خبره له دې مړ کېدل دي دا مهال په نړۍ کې له کورونا زیات کسان د ملاریا سرسام او ټایفاید یا لستری تبې مړ کېږي خو میډیا او حکومتونو په کورونا زیات تمرکز کړی او دا یې تر ټولو خطرناک او مهمه ناروغي بلل ده موږ به هم د دې وایرس سره ژوند کوو او لږه موده کې بعد د دې وایرس پر ضد د هر کس قوت مدافعت یا په دې ناروغۍ د اخته کېدو او یا د واکسین کېدو له امله زیات شي
د جان هاپکن پوهنتون د شمیرو له مخه د دسمبر 23 دې ناروغۍ تر ټولو زیات اته لکه او 10,000 کسان په امریکا کې وجلي داراس په برازیل کې شپږ لکه 19,000 په هند کې 3,40,000 بریتانیا کې 1,80,000 روس کې سکم 3,00,000 کسان او پاکستان کې سده پاسا 28,000 کسان د کورونا له امله مړ شوي دي خو په نړۍ کې سده پاسا 2.1 میلیون خلک ترې رغېدلي هم دي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند پسیګرزه خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00422012 شپږ څلوېښت 01
دغه راز د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ماشین ته هم پیغامونه پریښودلی شئ د ټلیفون شمیره مو د دغه ثبتونکي ماشین 00420221215 په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو خو تر هغې مخکې به ستاسو په غږ څو پیغامونه واورو
تاسو لا پیغامونو
دا امرس چې راځي ورغه په خواني ملکان دی وغنور خلک دی وغ زړه خلک دی دغه خلک مسکینان دي ډیر دي د سخت مشکلات سره دی وايي په څلو کې اته نه په څلو کې څل په څلو کې دغه خلک د سخت وو چې وزنی سره مخامخ دي ما هیله دغه چې دغه امرس چې راځي دغه امرونو خلکو دغه ماجر کوم ماجر چې نن ذکر لري نه دای لري نه جګال لري نه شی لري او بیا کوډل کو چې سرپناه د هغه ژوند چې لري شپې پر تیریږي دغه کوم کنه دی دغه امرس چې نو خلکو ته ورسیږي دای نه کوي چې هر څلی چې راځي خپل واسي ته په واسطه باندې باندې تخمین دي زموږ هیله دغه چې دغه هر څوک چې ورکی هر چا د تلاش کې چې دغه خلکو ته ورکی چې هغه ورته ورسیږي والسلام په احترام
ورده د کندې د ولایت خبره کوم څنګه په شمه کې صادق سره کېږي موږ د کې غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بسوي موږ د لري خراب شوی دي موږ مرچتون خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ورسي موږ د نورو مشکلات هم سر مخ وسلام
زه کوم باڅ خبرې کوم په امات فنن نه په دې کال زما مخته کاوت کړی دي چې تکاوت مې په مصنوع دی چې د باندې یک څه دي مشکلات د کابل څخه کابل ته نشم تللی د پیسو د لستیس نو زه وایم دا مخته کاوت چې ما دې دې هم دغې ده ورته دغه سیدی کې چې د متکاو چې د متکایدونو پر یو ځای راکړي دا مثلا کوله کړي چې کشپور لا کړي دا یو مامور به یو کار پوسی یو ځوان به پوسی یو کور یو خونه به جوړ کړي یو بل او کله دا چې مو سره کړي چې د کال په څلور ورځو په یو ورځ په دې باندې کال هم گزاره نکړي نو دا ورته د زړه چې مالیا هیڅ څه د خپل د په خوادو د شای قانون د قانون د وخت څخه د کیسره شروع ده او دغه د فرض د دولت تقاوت کړی چې وېدات یو فلې تقاوت چې د موږ ورکو چې بیا د یو خپل کار کوو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکرونی خبرونه مه هیروي. دغه راز سپورتي خبرونه هم لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوري.
کابل کې یو شمیر افغان خزو په یو لارون کې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د ازادي دو وختونه وکړه. مظاهره چیانو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او بیوزلۍ د کمول لپاره د نړیوالو مرستو په دوام هم ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي ډیر زر به د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو رادارونه نصب شي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته وویل دغه رادارونو د ګمرک چارې بشپړې شوې او نصبېدو ته چمتو دي. په هنګ کانګ کې شاوخوا 200 پولیس افسرانو د غلطه دی وی مخکخه دیموکراسي پلوي خبرونه ستن نیوز پر ودانه يرغل کړي د دې رسنۍ څو وسنۍ او پخواني کارکونکو نیولې او د دې ساسمان شتمنې کنګل کړي دي. د روسي ستر محکمه په دې هواد کې د بشري حقوقو د یو سابق لرونکو ساسمان میموريال انټرنیشنل د تړل کېدو حکم ورکړي. د ساسمان ته په روسي کې ډیر درناوی کیږي. روسي سرنوالانو میموريال انټرنیشنل ساسمان د روسي د بهرنۍ عناصرو د لانجمن قانون څخه په سرغړاوي تورن کړي. له دې قانون څخه په زیاتیدون کې توګه په روسي کې د مدني بنسټونو او رسنیو د ځپل لپاره کار اخیستل کیږي.
د کابل فټسال الف لیگ په درېمه اونۍ کې نن څلور لوبي وشوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون چارواکو ویلي د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې سار لوبډل شاهین ته 15-4 ماته ورکړه. دویمه لوبه د علامه او سجاد لوبډل ترمنځ 3-3 مساوي پاتې ورسېده. درېمه لوبه ورزش افغانستان لوبډل له مشال څخه 3-0 وګټله او د ورځې په څلورمه ورستۍ لوبه کې پامیر لوبډل ستاره ته 15-2 ماته ورکړه. د کابل د فټسال الف لیگ سیالۍ لاتیرو درې اونۍ راهیسې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په جمنازیوم کې روانې دي. په نیمروز ولایت کې والیبال جرمنی سیالی پایته ورسیده. د دې سیالیو په پایلوبه کې د شهید ګل محمد لیسی او میرویس خان هوتکی لیسی لوبډل سره مخامخ شوه چې د شهید ګل محمد لیسی لوبډل د سیالیو واتله او د میرویس خان هوتکی لیسی لوبډل دویم مقام خپل کړ. د نیمروز د ورزش ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د سیالی شاوخوا یو میاشت مخکې د نو لوبډلو په ګډون پیل شوه. د دې سیالیو د جوړیدو موخه د والیبال ورزش و ده او د نیمروز ولایتي لوبډل ته د غوره لوبغاړو پیدا کول خودل شوی او د شطرنج د دوه تلانو لوبه د لسن په ګټه پاتې ورسېده. د شطرنج نړۍ د چټکو سیالیو په دوام کې د دې لوبې دوه نامتو څیرې له یو بل سره مخامخ شوې. علي رضا فیروزجا چې په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په نړیواله درجه بندي کې دوی مقام ته رسیدلی د شطرنج له لومړي درجه لوبغاړي کارلسن سره مخامخ شو چې دا لوبه د کارلسن په بریا سره پاتې ورسېده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنه. هیله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې لې ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنه دو تر څلور میاشتو ډیره موده کیږي چې د انجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم انجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې انجونې له خوانځي او په هنتونو پاتې شي او که دغه خوانځي او په هنتونو همداسې تړل کیږي پایلې به څه وي او د بیا پایل لپاره څه کول پکار دي. نور ځوانان څه کولای شي، څه ډول خپل غږ پورته کولای شي او بل اخره چې دغه خوانځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلې یا په هنتونه د بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خبرونې لملمنو سره بحث کوو. د خبرونې ملمنه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسول چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ګرځېدل او بند خوانځي خلاص کړي. همدا ډول تورپیکي آریان چې په خوا د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کوو او محصله حلیمه عزیزی را سره دي. پایل بالا ښاغلی ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ ښا ګاورې پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډېره موده کېږي نشي کولی ښوونځي ته لاړې شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او دی شاگردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کېږي، نو شاخه دا و چې دا پښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لسه کې و چې د دې جواب باید معرف وایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت وایي، ځکه چې ولس خلک او خپله عملاً شاگردان شو او خو غواړي هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی.
د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. اغلی تورپیکي آریان هم را سره په خپرونه کې ده. اغلی آریان، تاسې دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنې موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلي دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې انجن یو حلقان دی په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. شاله چې تاسو سره په داس کې ګډون لرم. د دوی د دلایل پر اړه کې به نمرې خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی وخت رسیدلی او خپل حکومت اعلان کړی تر دانه نه پورې دوی د لوړ زده کړو په برخه کې یا د کونې روزنې په برخه کې بیلابیل خندونه جوړوي او بیلابیلې پام اصله پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلف تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. او همدا عوامل چې سبب شوی ده چې د دوی لخوا البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړۍ ورځ نه دوی مطرح کوي، یو د امن محیط جوړول دي چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلف تعلیم دیلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معارف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و، نو په زرګونو انجونیا والکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادې دي دغه د زده کړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره، او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي یا هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امنه وو، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي، او په حقیقت کې دا څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي، نو دوی خو مکتبونه یو له مخې تړلي دي. که مونږ مشخصا د ښوونځیو بحث سره شو، نو په ښوونځیو کې خو مونږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د نجونو په مکتب کې په تدریس سخته دي، او ځینې ښځینه ښوونکي دي هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېر عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دې ستونزې حل ډېر اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي، په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زده کړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې یا هم د معرفت په برخه کې خوندي.
ویسا صاحب تاسو مخکې ویل چې دغه پښتنه باید چارواکي جواب کې چولې انجنونو ته خوندي او په هنتونونو تړلې د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي. یا مثال د خبرې موک د انجنونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو خصوصا په هنتونونو کې، نو فکر کوي چې دغه دلایل د منلو دي چې باید خوندي وتړل شي یا په هنتونونو چې انجنونه ونش کولای زده کړې وکړي؟
افغانستان کو تو ہم سر مکھو اوس کو بیخی زیات مخدی نو د استادستون د مسله چې دا غوړې مسله ده. زموږ شونیز نظام شعور شوندی تر دولسم پرې زموږ خاين جلاو ذکر د ذکر ماحول جلاو شوندی جلاو خو شوندی تتلې. اما اوس چې دا مخې چې ویش لکه په ټول افغانستان کې مخ باندې درلود لې جونې شوندی کله اوس تا غستون د باید حل کچېری مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نس چلولای دا مراجعه وکي سید چې ستونزه را مخ کیږي خو ستونزه چې دا هغه حل لري حل دا دی چې دی نس چلولای کدی وای اقتصادي ستونزه ده. په اقتصادي ستونزه کې نو دغه یو حل لري چې مثلا هغه څو د لوړ نظام ته وي دی چې نړیوال ډونران یو ان او یو شمیر نور موسسه کولای شي چې موږ دغه ستونزه حل کړي. او د ټونټونو ستونزه چې ولا شي تر اوسه پورې بند پاتې یا بندي خاص د نجونو پر مخ باندې تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته خلکو ته محصلینو ته محصلې طبقې ته دي وړاندې کوي قناعت بخش نه دي. یعنی هیڅ چاته قناعت بخش نه دي، نه نړیوالې ټولنې ته، نه افغانانو ته، دا د قناعت وړ نه دي. نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو دپاره، د منلو وړ وي. که د منلو وړ نه وي نو بیا یوه ستونزه رامنځته کېږي. بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه را پیلېږي، بې باوري رامنځته کېږي. که غواړي چې دوی باور جوړ کړي، امارت باور جوړ کړي، د خلکو باور ترلاسه کړي، نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پایته نه دی رسېدلی، لا تکمیل شوی نه دی، ژر تر ژره باید هلته خلاص کړي چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی. د مسلم حق دپاره
اغلی حلیمه عزیزی راسره په خبرونه کې دا محصله ده. لتا سي پښتو چې دغه وضعیت په تاسو څومره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي، په هنتون نه تړلې دي، هغه نجونې چې تاسو پیژنې خبرې ورسره کوي، یعنی څه تاثیر پی کړی؟ سلامونه،
وخت بخیر. دغه محصله په توګه چې هنتون دروازه تړلې شوې دي، دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده. او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلارې جوړ کړي، دا اصلا د منلو وړ نه ده، ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هیڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي. او ګڼ شمېر محصلین چې زه پیژنم او ورسره ناست ولاړ لرم، ډېری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي، د دې قبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي، د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل. شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کومې هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم او پرمختګ به کوم، اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بیخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوی یم.
اغلی اریان، تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوي، تاسو هغه پلمې وبللې. ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته؟ ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي؟ یعنې ښوونځي ولې دوی وتړي، ولې پلمې وکړي؟ دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده، نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول یوه ستونزه جوړه کړي؟
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی دغه پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله دا په رښتیا سره هم پلمې دي، ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري. کله چې دوی د امن محیط مسله مطرح کوي، محیط له پخوا نه امن او یو په یو نام نه شوی نه ده. او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي، نو د موږ ښوونیز نصاب ور له مخې یو اسلامي نصاب ده، او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري. نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي، او عمده دلیل دا ده چې دوی د معرف سره سیاسي برخورد کوي. له معرف نه، د نجونو له زده کړو نه، او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې
یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي او دوی تر ډیره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپل سیاسي ګټې او منافع تامین کړي. ځکه چې کچیر ته دا هدف نه یو دا موخه د دوی نه وي نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د ښوونځي وتړي او پوهنتونونه وتړي. هغه هم په خاصه توګه د نجونو په مخ اگر چن سیر حکومت تر ډیره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهادي او تر ډیره بریده د معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم دا مسله دوی ګروګان کړې ده د خپلو منافعو د تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کوو د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي د نجونو ته د زده کړو پراخې زمینې برابرې کړي هغه وخت کې دوی باجګیري کوله له نړیوالو تعلیمي موسسو نه یې باج اخیستنه کوله په خپله خوښه یې معلمین مقررول او تر ډیره بریده یې دا هڅه هم کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل یې دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسی منافع لپاره او د امتیازګیری لپاره.
وېسا صاحب تاسو هم دا منئ چې غنی د خوانځي یا په هنتونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوې دي چې سبا ک دنیا څه غواړي چې مثال تاسو خوانځي خلاص کړئ هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې موږ خوانځي خلاصو یا په هنتونه خلاصو نو زموږ د غوښتنه ومني. یعنی تاسو هم د اغلی اریان په پاور یاست چې غنی دغه مسله یو ډول سیاسي شوی او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان جونې او اوس خوانځي او په هنتونه ته نشته لای
هیوا ته لړې وخت زموږ غوښتنه دا و چې معرف هیڅ وخت په سیاسي دي هغه اساسي حکومت چې دی ویټولنی د وګړو دی دا وو ته خپله سیاسي ابزار په ډول باید استفاده ونسی. کچیر کې چې مثلا د یو شمیر د لوټ په لور د ماره پر سر باندې جنجالونه او چې ماره په یو چاته یو ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي موږ هغه وخت مخالفو او کچیر و سم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي بیا هم موږ د دې مخالفو یو افغان دغه نه غواړي چې معرف دي په سیاسي ډلو ټپلو پرتړي یادي د سیاسي موخو لپاره وکارول.
اغلی عزیزی البته دا یو څیرنه هم شوی و چې کله په درسونو کې یو ځن راځي یو وقفه راځي مثال هغه زده کوونکی چې د کال په اخر کې په کوم مسایلو پویږي کده شي کده یو رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوي ټولګي کې کینی نو هغه زده کوونکی نه وی لکه د تیر کال په اخر کې چې ځکه په یو وقفه کې ډیر شان هیر شوی وي. تاسو چې د دومره موده مثال درسونه نه دی لوستي په انتون ته نه اصللی اول د کورونا له او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې په هنتون نو خوانځي تړلې دي څومره تاثیر کړی دی د زده کړو په پروسه باندې؟
اغان دا خوځي خبرې ده چې د وخت لپاره تل درسونه شاته پاتې شي ذهن دې په نورو برخو باندې نورو ځایونو کې مصرفيږي او هغه تمرکز چې ته په خوا دې کولای شو وسنه شي کولای نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب تر واخلې د مطالعې لپاره او بیا د ذهن ته همدغه خبرې همدغه د ښوونځي او د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. نو طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولای هغه لیوالتیا هغه مینه چې دا داوندار توګه تا ساتلې و او پنځه ته تللې روحیه باندې اخیستله هغه اوس مهال نه ځکه یو ورځ هم کته لاړ نه شي ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا هغه شوق هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو څخه ورې بحث ته دوام ورکو خو د بحث په منځ کې د خپل هوغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. خاغلی روز حسن لیکلی مکتب او پوهنتون د چاس شخصي نه دی چې وټړل شي هغه چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقی پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نغواړي. پاچا ظهیر لیکلی زما پان تر شای دلیل دا د چخوانزي تړل شوی چې گاونډیان نغواړي چې افغان جونې تعلیم کړي او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست لسپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې چیرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلي پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخل او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلي اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسي ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلي پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري، نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلي له خوست څخه وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل، خو اوس په تېرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي تعلیم و اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطحه د تعلیم کچه 22% ده، خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشاله اوسو. دا زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خبرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان، له تاسو دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزی یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول خاصه توګه د نجونو په برخه کې دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معارف په برخه کې وکړو، نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي، نجونې په کور ناستې دي. هغه نجونې چې د ټولنې له راتلونکي ور سره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ور سره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو نجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي. او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری نجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځېګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي، نو اوسمهال هغوی هم په کور ناستې دي. نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوټان ګنډي، ځینې کراچی چلی، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چیرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چیرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه وي چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي. خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کینی سوال کوي، نه خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده. ولې دا فرق شته چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته د حساسیت نشته، خو د غنجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي، خو دواړه راوتې دي له کوره.
بېلابېل عوامل دي. یو خو عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تر دې دا ده چې دوی د انجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې انجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړ شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه د دوی په نظر دا یو غلط کار ده. یعنی دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري. عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معارف نه. او دوی چې د طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کوم ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرحه اصلا شتون نه لري. د دې طرحې حتی خامه نه ده جوړه شوې چې د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول دې جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي، او نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شي. نو دا هسې پلمې دي. او مخکې چې ما یادونه وکړله، عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معارف سیاسي کړی په اوس وخت کې، چې له بده مرغه دا یو ډېره ناوړې پایلې لري، او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی نه چې
ثابته ده چې معرف سیاسي کړي او لمعرف نه د انجونو لزده کړو نه او په ټوله کې د ښځو له حقوقو نه د وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه. د خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم د خپرونې له میلمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې ځواب کړي چې څنګه کېدی شي دا ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغو پوهنتونونو او ښوونځیو په تړلو سره کمه شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته را ژوندی سي. غلی عزیزي، که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړي چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتون نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي؟
بلې، هو، ګڼ شمېر ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دغه پوښتنه کړې ده او په بار بار یې د پوهنتونونو د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده، ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ښی او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي او دا حالت نور هم بدتر نه شي او د ځوانانو له آینده او د دوی له اهدافو هیلو سره دی په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي او دوی د پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
اغلی آریان، تاسو خپله دغه مسایل تعقیبوئ، که راته ووایه نورو ځوانانو، مدني ټولنو، هغوی چې د ټولنې روڼ اندې طبقه بلل کېږي، د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هڅې کړي او دغه هڅې تاسو فکر کوئ پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانیستل شي. څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر تنظیم کړې ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنې له باسواده قشر نه نیولی در تر عامو ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه یې کړې، تلاشي کړې ده او تر دا نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبرۍ په سطحه کې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنې په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي. کنه غیر لغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حداقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونو ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملي کار نه ده شوی او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته تر حده پورې ده، په دې رابطه کې هېڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر همدا اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده، همدا دلیل یې دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. کنه غیر له هغې دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده، په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادۍ او دا پلمې دي چې دوی جوړوي، نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون هم منلي او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي
ښاغلی ویساک، په ډېره لنډه کې تاسو هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
کله کله د دوی ویاندویان د امریکایي ویاندویان یوه خبره کوي، وایي موږ ستونزه نه لرو، خو هم ستونزه همدغه د عملاً موجوده ده، همدغه ستونزه دي حل شي. زموږ ولس هم هغه باور ترلاسه کړي، نړیواله ټولنه هم، او موږ نور هم عادي ژوند ته راوګرځېږو. تر اوسه پورې لا خلک هغه عادي ژوند د خلکو نه لري ځکه چې مکمل باور نه لري. ولس باید راوپاڅېږي، د خپل حق غوښتنه وکړي، دغه هڅې کې څه ګړندي چې ودرېږي، راوزی مشترکشینی بحث را پیل کی د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړی نو زموږ دغه ستونزه به حل.
ډیر زیاته مننه کو ښاغلی ویسا درنو بریدونکو د خبرونې د پای شیبې دی ل خپل ملمنو ښاغلی اتاولا ویسا غلی تورپیکا یاریانه واغلی حلیمی عزیزی څخه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو واوریدلو. تر بلې خبرونې پورې ښه وخت ترته غواړم.